بزا چرخی دمیدان که دل بردی با بازی که دل بردی با بازی ناز نازی نازی چی ناز نازی نازی
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د سیشن به ورځ د غوایی دروښته منیټه د 2309 هجری لمریز کال نن د 2000 میلادي کال د می د میاشتې له 12 سره برابر ده. په ازادي راډیو کې به په دې خبرونه کې په کابل کې د نننې حمله له جریانه خبر سي رپورټونه ورسته درته وایو. اول په مکرۍ صفی الله ستانګزای د دې ساعت د مهمو خبرونو له جزئیاتو سره ستاسو خدمت کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی په کابل او ننګرهار کې نن 214 شوې دي. د راپورونو په اساس ملکانو ته مرجوب لا اوختي خو کرش میره لا نه دی معلوم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې باید د دوی د یو وژل شوي غړي د قتل عاملین ونیول شي. او نن په ایران کې ټول جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل شي. پوره خبرونه د کابل د دیارلسمی حوزی اړوند د شتبرچی په سیمه کې نن شاوخوا لس بجې چاودنه شوي او بیا ډزې روان دي. دا خبره د افغانستان د کورونې چارو د وزارت مرستیال ویان دی مروا امینی ازادي راډیو ته وکړه.
لس بجې شاوخوا لس بجې د دیارلسمی امنیتي حوزې شاوخوا یو شاوخانه وایي چې هلته مازمین ننوتلي دي. همدا اوس موږ ځانګړي اتصالات او پولیس ساحې ته رسېدلي دي. ساحه مسدوده ده، تړل شوې ده.
د راپورونو په اساس بریدګار یو سلبستریز روغتون ته ننوتلی چې یوه برخه یې د بې پولي د ډاکترانو د سازمان پورې اړه لري. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دا برید دوی نه دی کړی او د ده په خبره داعش یا اسلامی دولت ډلې به دا برید کړی وي. تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ کې د اکثرو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامی دولت ډلې په غاړه اخیسته. د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو نن چاودنه شوې ده. د ننګرهار د ولی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دې پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې خو تر اوسه یې کره معلومات نشته. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. شیخ اکرم د خیوي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندانو چې تیره شپه په ننګرهار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي باید د دوی د وژل شوي غړي د قتل عاملین ونیول شي. د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی د علماو د کمیټې غړی او د غزنی د برخې مشر مولوي بهاءالدین پرون نامعلومو وسلوالو وژلی. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
د چې د جګړې لوري معلوم دي نړیواله ټولنه طالبان او افغان حکومت نو موږ له دوی څخه په زغر د غواړو چې د دغه پیښه عملین ټینګړي. چا چې زموږ ملګری شهید کړي دي دوی باید په سزا ورسیږي.
د سولې ولسی حرکت غړي تیر کال په افغانستان کې د سولې د غږ چتولو په هدف زرګونه کیلومتره پلی مزل وکړ او د جګړې په ښکېلو خواوې غږ وکړ چې سوله وکړي. د دې ډلې غړي په جدي میاشت کې په هلمند او فراه کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي او بندیان شوي هم وو. د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د لسو څخه زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ امنیه قومندان سمنوال اجمل فایز نن سهار ازادي راډیو ته وویل دغه حمله تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډان سیمه کې شوي. امنیه قومندان وایي په پیښه کې 11 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی فایز وایي په دې حمله کې هغه درې ملکیان هم وژل شوي چې له طالبانو سره همکاري کوله. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې ویلي دغه حمله د قومي مشرانو پر یوه جلسه شوي او ادال ریچی په پیخه کې شپاره سو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي. د ازادي راډیو خبريال وایي په بلخ ولسوالۍ کې په لسګونو کسان په اعتراض راغون شوي او ادال ریچی د ملي اردو په دې هوایي حمله کې د طالبانو ترڅنګ نه ملکیان هم وژل شوي دي. ازادي رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري. نن به په ایران کې ټول جمعهتون ته په مؤقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل شي. دا د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف د لګول شوی او محدودیتونو د نرمولو بل اقدام ګڼل کیږي. د ایران دولتي خبری آژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومی په حواله راپور ورکړ چې وایي د جمعهتون د بیا پرانستل کېدو پریکړه له روغتیا وزارت سره په مشوره شوې ده. ښاغلی قومی ورسته وویل جمعهتون به یوازې د درې ورځو لپاره د روژې مبارکې شت د زنګور شپو د درناوی لپاره پرانیستی وي. په منځني ختیځ کې ایران له هغو هیوادونو دی چې کرونا وایروس سخت ځپلی دی. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دغه وایروس خپرېدل په زیاتېدو دي، خو دغه هیواد د محدودیتونو کمول پیل کړي دي. په ایران کې په کرونا وایروس باندې نږدې 1 لک کسان اخته شوي چې له ډلې نږدې 2000 کسان مړه شوي دي. د امریکا د موټرو د تولید شرکت تسلا اجرایي مدیر وایي دوی به په کالیفورنیا کې د محلي حکومت د هغه امر پر خلاف خپل تولید بیرته پیل کړي چې د کرونا وبا له کبله د کاروبارونو د تړلو په اړه ورکړی و. د تسلا اجرایي مدیر ایلون ماسک په ټویټر کې د دې پریکړې له اعلان سره ویلي که څوک د دې پریکړې له کبله نیول کیږي هغه به یوازې زیم. ماسک ویلي وضعیت ځکه خورا ګډوډ دی چې د ایالت چارواکو د دغه شرکت پرانستل تصویب کړي و، خو محلي چارواکو د دې کار مخه ونیوله. د تسلا اجرایي مدیر وایي کله چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د موټر جوړولو نورو شرکتونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول کیږي، تسلا داسې احساسوي چې توپیري چلند ورسره شوی دی. علامه دا ښار چې تسلا شرکت پکې دی د می میاشتې تر پایه د کاروبارونو د بندولو امر کړی. یوازې هغه کاروبارونه پرانیستي دي چې ډیر ضروري ګڼل شوي دي. تسلا عمدتاً برقي موټر تولیدوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. په خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د کابل په دشت برچی کې پر یو روغتیایي مرکز باندې وسلواله حمله روانه ده. په د دې حمله په اړه د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وویل
اجازه ده چې حمله تروریستی که امروز لحظات قبل در نایه 13 شهر کابل رخ داده با شدیدترین الفاظ محکوم کنید.
صدیقی ویل د روژې په مبارکه میاشت کې دغه سي حمله هیڅ جواز نه لري. د ازادي رادیو خبريال سیمې ته تللی دی، له هغه ځایه به رپورت واوري. په دې خبرونه کې به په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه ولرو چې پر کومو مطالبو یې مقالې او سر مقالې خبرې کړې دي. په کورنیو مسایلو کې که چیرې وخت موږ راسره پاتې سو، له هلمند یو ځانګړی رپورټ لرو چې د ممیزو پر جوړولو او ساتلو باندې دی. په نړیوالو مسایلو کې ایران ته ځو او له هغه ځایه به واورو چې ولې د ایران حکومت پریکړه کړې چې په موقت ډول جمعتونه پرانیزي. د روغتیا پروګرام د دې خپرونې په اونیزو پروګرامونو کې خپرو. په کابل کې نن سهار وسلواله حمله شوې ده. د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت داسې حملې غندي او تروریستي اعمال ګڼي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د حملې سیم ته تللی و. په دشت برچی کې حمله شوې ده او دغې حملې پر جزئیاتو به ول سعادت صاحب څخه دغه معلومات واورو. بیا به وروسته ورسو زموږ بل همکار حدیث پردیس ته چې د جمهور رئیس ویان د خبري غونډې له جزئیاتو به خبر کړي. فرید الله خانه، څه خبره ده؟ پروګرام ته خیر راغلی. نو د نور جزئیات د حملې څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. زه دقیقا همدغې پیښې سره په 300 متره کې یم، چیرې چې نږدې 10 بجې خواوشا په دغه روغتون باندې حمله شوې ده. دا روغتون دلته په درې نظره موجود دي. عام خلک، دام خلکو له یادیني عیني شاهدانو له قوله زه دا خبرې کوم، هغوی وایي چې په یو کرولا ډوله موټر کې 4 وسلوال راغلل. لومړی دغه روغتون چې د نسایي ولادي څنګ ته تر ډیره ډیر مرزان په نسې د ولادي څنګه کیږي یا برخه کیږي څلور وسلوال کورلا ډول موټر کوزيږي بیا رښتون ته دی لمړی غ ساتون کې چلته رښتون لپاره خدمت راشي هغه باندې د دې کې بیا ورپسې هر څوک چې مخې ته ورځي ان دوی دا هم وایي چې نیواني شای چې لږ ځای نه راوتلې وغیرہ ته وایي چې ان ما په خپل ولګل چې هغه ماشومان چې نوې زیږول شي او یا هغه ماشومان چې دلته د تداوی لپاره راوړل شي او په هغه باندې د یو شو هغه ګڼ ماشومان باندې د یو کړي ماشومان او وشتل مېرمنې هغه به چې درښتونه د تېښتې حادثه کوله هغه وشتل یعنی په هر چا دځي کولې تر دا مهال چې زه هم دلته يم نګې یو یو نیم ساعت به کیږي له هم نخته روانه تاسو کې دغه خال خال دځي اوریدونکو اوري دغه خال خال دځي دمدغه نخته دي چې موږ په یو څه فاصله کې ورسره یو ګڼ امنیتي ځواکونه دلته راغلي دي ځنګړي ځواکونه پولیس کمانډو ټول دلته راغلي دي او له هم جګړه روانه ده نخته روانه ده او لنن نه د درنو غټ وسلو غوونه اوریدل کیږي خو دا چې افغان ځواکونه د وسلې کاروي کې مقابل لورنه کارول کیږي دا له هم واضح نه ده خو ټول کله هم نخته پای ته نه رسیدلې او امبولانسونه اطفای یا هم نور هغه انتظامی اوروند کوم د اړتیا وړ چې د نظامی لوري هم کورنۍ چارو وزارت لوري دلته دي او نخته له هم روانه ده
سعادت صاحب دلته خو دا کورونا د ویروس د خپرېدو په خاطر داسې بندیزونه دی او خلک ډیر نسته نو په شاوخوا منطقه کې د روختون اول دا په څو نوم دی د روختون او دا د خلکو په دغه سیرهایشي سیمه کې دی که داسې په د خلکو د استوګنې د ځای څخه به وتلی ځای دی که د خلکو ګڼه ګوڼه څنګه ده په دا منطقه کې یعنی شاوخوا ته خلک څه رقم حالت دی دا که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
زبا دومره وایم دلته چې موږ یو په سلګونو خلک لا هم په واټونو کې په کوڅو کې لیدل کیږي دا هغه خلک دي چې خپل ناروغانو ته په تمه دي یا هم دلته ټپیان لري یا هم د کورنۍ غړي دي نه دي دا اوس زه دلته په لسګونو په سلګونو خلک ګورم چې دلته د دوکانونو مخ ته ناست یا هم په کوڅو کې دي یا هم په تمه دي هغه ناروغانو ته چې دلته نه دي یا هم ټپیانو ته دغه ځای پاره کوم دا عمومي بازار دی د دشت برچی بازار دی دلته دوکانونه دي ټیوی د خلکو سوداګری مارکیټونه دی خلوی بازار دی او دغه رښتون کڅم ته نګدې اجازه نه راکول کیږي یا هم په هغه درې څلور سو متر کې چې مونږ یو یا کم زیات دغه ځای ښکاری چې د خلکو خبرې مان د روبار د تشتري د استوګن سیمه ده یعنی زه هم دا اوس چې دلته تقریبا بلګون کسان دي دلته کوسی دي او د استوګن سیمه ده یعنی دا ځای نه چې د نظامی ځای یا دومره ډیر نظامی تدابیر ورته نیول شوی نه یو عادي ختون دی لورای چی ښکاری یو دوه ساتون کې درې ساتون کې به حتما درلودل د نوم پاره دلته عیني شاهدان راته ویل زه کوم رسمي اډیټ نه خو دلته عیني شاهدان راته ویل شي دا د دې کلی بې پولې ډاکټرانو یو رښتون دی چې دلته د نسایي ولادي برخې لپاره خدمت کوي د میرمنو لپاره او همدارنګه ماشومان ورته راول کیږي ډېرې کارکونکي د دولت لوري ته معرفي کیږي هغه یو ځانګړی شاهد چې دلته و د دولت لوري ورته معرفي شي او غیره ته ویل شي دلته زما نږدې یو نیمه هفته کیږي چې دولت دلته معرفي کړی هم د تخصص لپاره خو په ټوله کې باید وایم چې میرمنې ماشومان دلته ډېر سرکار لري هم خلک ځکه ډېر راضي شي دا د عام خلکو خدمت لپاره جوړ شوی تر ډیره خلکو دارا ته ویل چې نظامی ځای نه دی او نه هم د سریحایشي ځای چې مثلا یادې د خلکو کورونه لري د خلکو کورونه مانځ کې او البته د بازار په مانځ کې دی
سعادت صاحب تاسو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال فرید الله سعادت معلومات واوریدل چې په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د یو حالت د نننې حمله په اړه چې څومره معلومات د خلکو په حواله راغونډ کړي وو د درته وړاندې کړل د افغانستان د امروختي وزارت تر اوسه په دې مسله باندې خبره نه ده کړې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنوی سره پر دې مسله ژغیدلې دی زموږ بل همکار خاطر پر دې صاحب تیار دی پر دې صاحب نو لډیر مقدمه پرته تا ته وارد کوم چې خپل معلومات وړاندې کړي
سلامونه تاسو ته اغلی جلال زی او ټولو ریډونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم د سرویس لپاره د دې مسلې ته اشاره درلودله د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د خبری ناست په ترڅ کې دوه مهم مسایل ته اشاره درلوده. یو مسله خدا و چې په ورستیو کې د غدنن پیښه او همدار استیر ورس په لغمان کې کوم پیښه رامنځته شو چې په هغه کې څلور ویش افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی وو. دغه موضوع دغه دوه پیښو ته په اشاره سره ویل کې چیرته ترهګریزې ډلې او په ټوله کې طالبان خپل دغه ډول بریدونو ته دوام ورکوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان د سولې لپاره ژمن نه دي او دوی د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. د همداراز دې ته هم اشاره درلوده چې افغان حکومت د دې لپاره چې د سولې مذاکرات یا د سولې خبرې یا د بین الافغاني خبرې پیل شي، دوی لواره زر تنه طالبانیان خوشی کړی دی لپاره چې طالبان خپل حسنیت وخی او د بین الافغاني مذاکرات لپاره راودانګي، خو دوی متاسفانه چې دا کار ونه کوي او بل اخره د تاوتریخوالی طرفیونه. همدار از صدیقی د خپل خبرو په جریان کې دی موضوع ته هم اشاره درلوده چې د کورونا وایرس په افغانستان کې ډیر ستر ناورین دی او د دې ناورین سره د مبارزې لپاره نه یوازې د افغان حکومت نړیواله ټولنه او په ټوله کې مهم اړخ چې د طالبان چې به د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې باید د تاوتریخوالی څخه خلاص واخلي او د دغه وایرس د لمنځه تلولو په برخه کې لټولو خکیل وړخونو سره خبري یا مرسته وکي. بل مهم موضوع چې د افغانستان د ولسمشر وین صدیق صدیقی په هغه باندې ډیر زیات ټینګار او تمرکز درلود، هغه دا و چې د سیاسي توافقنامې پر سر باندې چې کوم جنجالونه کوم ناندرې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوی وي، چې د ثبات او همپالنې ډلې په مشرۍ ډاکټر صاحب عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ چې کوم خبرې په دې وروستیو کې رابرسېره شوی وي، د دغه توافقنامې ته داسې اشاره وکړه چې په دغه توافقنامې دغه سیاسي هوکړه کې پرمختګ شوی دی او دواړو طرفونو سره ناستې هم کړې دي او دغه ناستې تر ځای پورې پایله ورکړې ده. صرف د دغه توافقنامې دوه موارد ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچیرته دغه سیاسي هوکړه لاسلیک کیږي، په دغه سیاسي هوکړه کې دوه مسایل چې هغه به هیڅ وخت یعنی خلک د دې په تړاو اندېښنې، یو دا چې د جمهوریت نظام ساتل دی او بل دا چې نړیوال ټولنې پاتې کېدل او د نړیوالو ملاتړ له افغان حکومت څخه. ورسته مورید چې اغل جلال زی غوړم سره تاسو ته یعنی د دې پاړه هم وایم چې د ولسمشر وین ورته اشاره درلوده دا چې مونږه د سولې د راتګ د پاره هر ډول قربانی ته تیار یو، خو د دې لپاره چې مقابل لوري هم دغه قربانی ته تیار اوسي او بل اخر افغانان یو تل پاتې سولې ته ورسیږي.
خیر اوسې ډېر مننه پر دې صاحب، که څه هم دا خبرونې وخت و چې وختي ملاقات خبرې قطع کړې وای او د اقتصادي خبرونه مخبر کړې وای، خو چون دا هم ډېره حساسه مسله ده دا د دې خبرونو یو څه وخت تیر سو. اوریدونکو، په ننګرهار کې په خیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو کې چاودنه سوې ده، پر دې مسله هم تاسو ته رپورټ لرو له ننګرهار. خو اول به ورسو د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه به ناجیه ساپۍ په یو څه ځنډ وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کورونا وایرس له راپیدا کېدو وروسته ټاکل شوی چې نن د جلغوزو لومړنۍ محموله د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤلې سعیدی سیریت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه محموله 1100 ټنه وزن لري چې له تیر کال څخه پاتې وه. میرمن سیریت وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هوایي دهلیزونو له لارې د طبي بوټو صادرات هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته له دغه هیواد سره افغان سوداګرو سوداګریزه راکړه ورکړه درولې وه. د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د چین او افغانستان ترمنځ د جلغوزو د صادراتو تړون لاسلیک شو. د دغه تفاهم په اساس په 15 کلونو کې به افغانستان د 2.2 میلیارد ډالرو په ظرفیت 25,000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي. په فراه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د پروژو د پلي کېدو چارې په دغه ولایت کې د لومړني ممیز خونې د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل شو. د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته ویل چې د یادو پروژو په لیکېدو سره به د بزګرانو د کاروبار پراختیا او اقتصادي ودې لامل ګرځي. نوموړي وویل چې بڼوال او بزګر یوازې د جوړولو 10% لګښت ورکوي او 90% نور لګښت یې د کرنی وزارت په غاړه ده. د کرنی وزارت وایي بزګرانو لپاره د پیازو او کچالو زیرمتونونه هم جوړوي. تر دې وړاندې بزګرانو د سړو خونو او مناسبو زیرمو له نشتون څخه شکایت کوو او ډیری محصولات یې لمنځه تلل.
اوس به د ننګرهار ته ولاړ سو. زموږ همکار سارګوله میرزای راسره د ټلیفون په لاین کې دی. په ننګرهار کې نن په خیوه ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې 14 سوه ده. امیرزای صاحب، د دغه حادثې نور جزئیات څه دي چې تاسو ته رسیدلي دي؟
مننه اصلي چلالزی فورکاست سلام او ورکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یا د کوز کونړ ولسوالۍ چې ورته وایي، دغلته د شیخ اکرم په نامه د سیمه ییز پولیسو یو قومندان او تیره شپه د زړه د حملې له امله وژل ژوند له لاسه ورکړی و. داغه د جنازې مراسمونه یو لږ پچې خو مشکل دی چې د جنازې مراسم تر سره شي خلک راټولېدل. په دغه محل کې د ولایتي چارواکو په خبره چې ځانمرګ برید وشو، دغه برید له امله شاوخوا 40 کسانو ته مرشوب له اوښتې چې دا په کې لا کره معلومات نه وو چې څو مړه او څو زخمیان دي. او ولایتي چارواکي وایي چې په دوی کې هم ټپیان شته او هم کسان چې ژوند یې له لاسه ورکړی. ټپیان روغتون ته د انتقال په حال کې ویل شوي دي او دا معلومه نه ده چې د برید موخه څوک و. خو د سیمې سرچینې چې موږ ورسره اړیکه کې وو، د هغوی د معلوماتو له مخې چې په دغه جنازې په مراسمو کې د ننګرهار په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو او همدارنګه د ولایتي شورا استازو هم ګډون کړی و چې د سیمیزو سرچینو په حواله چې د نوراغا ملکزي په نوم د ننګرهار د خلکو یو استازی او د هغه یو زوی هم په دغه برید کې یا په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي.
مننه سارګل صاحب، دغه عدلی دغه خیوه کې دا د داعش سیمه ده که د طالبانو سیمه ده؟ یعنی په ختیځ کې خو دا دواړه سته.
او په دغه سیمه کې چارواکي داعش شتون هلته ردوي، خو کله ناکله راپورونه او البته وړاندې ورکول کېده چې وسلوال طالبان پکې شتون لري، خو په دې وروستیو کې پکې د دواړو شتون رد شوی و او کوم فرق نه لیدل کېده. او بل دا چې د دې پیښې پلان چا په غاړه تر اوسه نه ده.
او خیر یې ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار سارګل امیرزی صاحب معلومات واورېدل چې په خیوه کې د نن د 14 په اړه ورکړل د افغانستان د ولسي جرګې چارواکو تر اوسه پر دې مسله کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند که څه هم نن په کابل کې د حمله په اړه معلومات ورکړل، خبري وکړې، خو پر دغه حادثه هیڅ نه دی ویلي. ازادي راډیو ته اوري نو که په خبرونه کې ورسته څه معلومات مشتره ورسېدل در سره شریک به کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو نن ورسته په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. دا پروګرام که څه هم مخکې لایف یا په مستقیم ډول خبر سوی، خو نن به تاسو بیا تکرار واوري نو که علاقه لري او وخت لري په پروګرام کې راسره پاتې سئ. یو نړیواله مسله راخلو. تاسو خبر یاست چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د وبا تر خپرېدو وروسته ایران د منځني ختیځ له هغو هیوادونو و چې ډیر خلک هلته د کورونا په ویروس اخته سول او تلفات هم ډیر زیات ول. د ایران حکومت د دغه وبا د مخنیوي لپاره پر خلکو بندیزونه لګولی وو، حتی جمعتونه، زیارتونه او داسې نور ځایونه چې خلک د عبادت او د زیارت لپاره ورتلل بند سوي وو.
خو نن په ایران کې حکومت پریکړه کړې ده چې په موقت ډول به ټول جماعتونه بیرته پرانیستل سي. د دې مسلې په رڼا کې زموږ همکار اجمل انت په ایران کې د کرونا د ویروس پر ضد مبارزې څرنګوالي ته کتنه کړې ده. نو انت صاحب، اول خو ته هم پروګرام ته بخیر راغلې. دغه د ایران حکومت بلاخره څنګه داسې پریکړه وکړه چې جماعتونه به په موقت ډول بیرته پرانیزي؟ ستا معلومات څه دي؟
فرشته لکه څنګه چې تاسو ویل، ایران په منځني ختیځ کې یو له ډیرو ځپلو هیوادونو نه دی. په هماغه لومړنیو وختونو کې چې کله د کرونا وایروس له چین ووت، ایران یو له لومړنیو هیوادونو و چې دا وایروس پکې خپور شو او دغلته ډیر خلک اخته کړل. د ایران ګڼ کاروبارونه وتړل شول. په دې لړ کې زیارتونه او جماعتونه هم ایراني چارواکو بلاخره اړ شول چې وتړي، ځکه داسې رپورټونه خپاره شول چې یو شمېر زیارتونه او جماعتونه د کرونا وایروس په خپرېدو کې په خلکو کې ډیر رول لوبولی دی. نو ایرانی چارواکو په دې خاطر جماعتونه او زیارتونه تړلی وو. خو نن د ایران دولتي خبری رسنیو د دې هیواد د اسلامي پراختیا د سازمان د رئیس محمد قومي له خولې ویلي چې د جماعتونو د موقتی پرانیستو پریکړه یې کړې ده او د روغتیا وزارت سره یې په سلا مشوره کړې ده. البته دوی ویلي دي چې دا به د موقتو ورځو لپاره وي، یوازې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر درې ځانګړي شپې د عبادت په موقع به دا جماعتونه پرانیستي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا به همداسې پرانیستي پاتې کیږي او که نه بیرته به تړل کیږي. لکه مخکې هم چې وویل، ایران په سیمه کې د کرونا وایروس تر ټولو زیات ځپلی. په دې هیواد اقتصادي فشارونه هم زیات دي، نه یوازې دا چې د کرونا وایروس پرې فشار زیات کړی، کاروبارونه یې ورتړلي. د امریکا او د متحده ایالاتو بندیزونو لا دمخه د دې هیواد اقتصاد ځپلی وو. دغه فشارونه ایران ورو ورو کموي او په تدریجي ډول یې د اپریل له 12مې راهیسې د محدودیتونو کمول پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تسنیم خبری اژانس یک شنبه په ورځ رپورت ورکړی چې په ځینو سیمو کې بیا د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې. دوی په ځانګړې توګه د خوزستان یادونه کړې ده. دغلته یوه سیمه چارواکو بیرته قرنطین کړې او ویلي دي چې په ناڅاپي ډول دغه سیمه کې د کرونا وایروس نوې پیښې زیاتې شوې. په ایران کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمېر هم 6,615 ښودل شوی او تر اوسه پورې د اخته کسانو شمېر هم 110,000 ته رسیدلی ښودل شوی. د ایران ولسمشر ویلي په 122 ناحیو کې چې د کرونا وایروس د خپرېدو خطر پکې کم دی، جماعتونه بیرته د عبادت کوونکو لپاره پرانیستل کیږي. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه نن چې کوم اعلان شوی دا او د ایران د ولسمشر د حسن روحاني دغه خبرې چې دوه ورځې مخکې کړې وي هماغه یوه خبره ده او کنه، دواړه جلا مسلې دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي په هیواد کې 130 ښارونو او ښارګوټو کې د می 8مې نېټې د جمعې لمونځونه هم پیل شي.
ډېر زیات مننه انت صاحب، دا بخې مفصل معلومات یې وړاندې کړل. د راډیو د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا نن په ایران کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هلو ځلو ترڅنګ په راپور کې لیکلي دي چې له ایرانه افغانستان ته د افغانو کډوالو د تګ او د ستنېدو بهیر هم د پخوا په څیر په چټکۍ روان دی. نو دا هم یو جالب راپور دی. په افغانستان کې که څه هم د کرونا وایروس پیښې د زیاتېدو په حال کې دی، د ایران خبری اژانسونه افغانستان ته له ایرانه د کډوالو د چټکې ستنېدنې راپورونه ورکوي. وروسته به یې په خپرونو کې درسره شریک کړو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما د خپرونې په پیل کې ویلي وو، په افغانستان کې هر ثانیه هر لحظه یو خبر پی راځي، یو حادثه پیښیږي. نو په دې خاطر باندې موږ نسو کولای چې لکه څنګه چې په پیل کې اعلان کوو تر اخره پورې هغسې تاسې ته هغه مواد او مطالب چې په پیل کې مو درته اعلان کړي وي خپاره کړو. په دا خپرونه کې متاسفانه دغسې وسو. له هلمنده د ممیزو د تولید او پروسس په باره کې زموږ راپور متاسفانه په دې خاطر چې په کابل کې حمله روانه وه او په ننګرهار کې 1400 ول خپرېدو، په دې خپرونه کې پاتې سو. په بل خپرونه کې به حتمی درته خبر کړو. زموږ همکار ناجیه ساپی د کابل څورس پانو ته کتنه لري، بیا د خبرونو لنډیز وای.
هیواد دولتی ورسپانه چنګار کوي چې د ایران لخوا سین ته د 50 افغان کارګرو د اچولو او شکنجه پیښه باید په دقیق ډول وسیړل شي. د سرمقال لیکونکي په باور که څه هم دا پیښه روښانه او د ایراني ځواکونو لخوا ښکاره جنایت دی، خو بیا هم د پیښې پلټنه رسمي دود دی او باید په دې برخه کې عدالت په پام کې ونیول شي. د سرمقالې لیکوال نه یوازې د دې پیښې عاملینو ته د قانوني سزا د ورکړې غوښتونکی دی، بلکې د قرباني شویو مسافرو کورنیو ته د نړیوالو ارزښتونو پر بنسټ او د انساني او بشري خواخوږیو له مخې د خونبها او تاوان د ورکړې غوښتنه هم کوي. هیواد ورځپاڼه همدارنګه لیکي ایراني رژیم باید په دې اړه جدي ونیول شي، ځکه د هغوی په امر دغه ملیشي او ځواکونه تل د افغان مسافرو په وړاندې داسې بشري او انساني ضد اعمال ترسره کوي چې په وینا یې ایران باید د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په مرسته په راتلونکي کې له دا ډول اعمالو منع شي. ویسا ورځپاڼه لیکي اټکل کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د غنی او عبدالله ترمنځ هوکړه لاسلیک شي، خو سرمقاله کې پوښتنه شوې ده چې دغه هوکړه به د ولس پر برخلیک څه اغېز وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که دغه تفاهم د 2014 میلادي کال د جان کیری د نسخې کاپي وي، نو تیرې تجربې به بیا تکراري شي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم جمعیت ګوند له پخوا څخه پاشل شوی، خو د دې جوړجاړي په پایله کې د عبدالله تر څنګ ولاړ کسان بیا ښې په هیڅ سیاسي معامله کې ورسره ملګرتیا ونه کړي.